لا صدیر ریو نمو دا نن ورځ اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم د افغانستان بانک مسولین وایي چې دا ټول بانکونو له فعالیتونو څخه په جدي ډول سره نه کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیقی نن لا صدیر ریو سره په خبرو کې ویل چې تر دې وروسته به هیڅ یو بانک ته د قانون څخه د سرغړونې اجازه ورنه کړل شي.
اوس زه تاسو ته وایم چې په کلي ډول موږ د بانکي سیستم نڅارنه ډیره دقیقه کړې ده او هر فعالیت د نظارت لاندې دی او هیڅ بانک ته اجازه نه ورکول کیږي چې له قانونه سرغړونه وکړي.
د ښاغلي صدیقی په وینا چې د بانکدارۍ د نوي قانون له مخې د افغانستان بانک کولی شي د ټولو بانکونو د ګډونوالو له پانګې څخه نظارت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غني ویلي وو چې په هیواد کې د یو منظم او اعتبار وړ بانکي نظام د نشتوالي له امله اقتصادي پرمختګ ناممکن دی. په شمال کې د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلینو په دغه زون کې د سوداګرۍ او صنعتي فعالیتونو په برخه کې د ښځو د ونډې پر کموالي باندې اندېښنه وښودله. د شمال زون د سوداګرۍ او صنایع خونو د اجرایه څانګې مشر نصیر احمد قاسمي نن په بلخ کې د اقتصادي پراختیا د نړیوال مرکز لخوا د صادراتو او ښځینه او سوداګرو په نوم کانفرانس ته وویل چې په دغه زون کې د 3000 سوداګرو له جملې څخه یوازې 400 تنه ښځینه سوداګري دي. ښاغلي قاسمي د هیواد په اقتصادي فعالیتونو کې د ښځینه سوداګرو کموالی، د پانګونې کموالی، د امنیت نشتوالی او ځین نور لاملونه یاد کړل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په روان کال کې تر 1.5 میلیون کیلوګرامه زیات شات په هیواد کې تولید شوي دي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د شاتو تولید 1.5 میلیون و 3 لکه کیلوګرام ته رسیده. ښاغلي راشد زیاته کړه چې د شاتو ډیر محصولات د بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، غزنی، لوګر، ننګرهار، هرات او پکتیا ولایتونو نه لاسته راغلي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس 6000 کسان په هیواد کې د شاتو د مچیو په ساتلو باندې بوخت دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.50 افغانۍ، یو یورو 70.50 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 95.50 افغانۍ، د سعودي یو ریال 14.80 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 12.40 افغانۍ او زر پاکستانی کالدار بیا 608 افغانۍ بدلیږي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا او د افغانستان او سیمې په اړه نور خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کښته کې وړي بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستل شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدل شي. د غراز په انټرنیټ کې ویډیوګانې هم شته، عکسونه هم شته، کولای شي وی ګوري. ازادي رادیو هر ورځ اورې د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. له وو بجو وروسته په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو او لویو ښارونو کې پر اف ام د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. د بشري حقوقو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د آذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وای په 1.5 کال بند محکوم کړې ده. مخکې له دې چې په دې اړه موضوع ته مخه کړو، د حقاني شبکې په اړه د اسلام آباد او کابل د وروستیو ناندریو او دغه راز د دغه شبکې د ځپلو لپاره پر اسلام آباد د واشنګټن د فشارونو په باب یو تحلیلي راپور اخلو. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان په خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیت د دواړو هیوادونو د سیاستوالو ترمنځ د نظرونو د اختلاف یوه اساسي موضوع ده. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي په پاکستان کې د حقاني شبکې د فعالیت مخنیوی هغه ادعا ده چې پاکستاني چارواکي له یوې لسیزې راهیسې تکراروي. جمهوری ریاست دا څرګندونه د پاکستان د ملي امنیت او بهرني سیاست په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سر د لوړپوړي سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په جواب کې کړی دی. سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې په پاکستان کې د حقاني شبکې ډېر ځپلې او فعالیت مخې نیولې ده او اوس د په وینا دا شبکه د افغانستان دننه فعالیت کوي. دا هغه موضوع چې اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوسن رایس هم په وروستي سفر کې له پاکستاني چارواکو سره راپورته کړی او له اسلام آباد غوښتي دي چې د حقانی شبکې په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د خونړیو بریدونو اکثره ملامتي په حقانی شبکې اچول شوي او څېړونکي د طالبانو له کوټې او پېښور شوراګانو خطرناکه بولي. واشنګټن ولې پر پاکستان د ټولو طالبانو د ختمولو لپاره فشار نه اچوي او یوازې د حقانی ډلې ځپل مهم بولی؟ په دې اړه نور د مشال رادیو د خبریال زموږ همکار بشیر ګواخ په راپور کې.
امریکا افغانستان کې د ترهګرو بریدونو له کبله ټوله حقانی شبکه یا نیټورک او د دوی څوارلس قمندانان د ترهګرو په لیست کې اچولي چې سفری او مالی بندیزونه پې لګول شوي دي. حقانی شبکه د افغان طالبانو برخه ده، خو افغان چارواکي وایي چې تر ډیره په خپلواک ډول خپل ترهګریز فعالیتونه کوي. یاد دی وی چې د وروستیو کې افغان حکومت په داسې حال کې پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور بیا پورې کړی چې څو میاشتې مخکې پر افغان ولسمشر اشرف غنی نیوکې کېدلې چې ولې یې د اسلام آباد سره اړیکې د حامد کرزي د حکومت په پرتله ډېرې ښې کړې دي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د څېړنې مرکز یا کونسل فار فارن ریلیشنز د پاکستان د برخې کارپوه ډاکټر ډینیل مارکی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان دې له حقانی وسلوالو ډلې یا خپلو نورو لاسپوڅو وسلوالو ډلو لاس واخلي.
که څه هم تر اوسه ډیر وختي دی چې ووایو د سولې لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو او پاکستان سره د ډیپلوماسۍ لپاره د اشرف غنی امید په مکمل ډول بې ځایه دی، خو تر ډیره داسې ښکاري چې دا هیلې به عملي نشي. که طالبان د آی اس آی تر مکمل کنټرول لاندې وي، نو بیا خو به د پاکستان پوځ او ریاست د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې برخلیک ټاکي، خو اوسمهال دا هر څه مایوسونکي ښکاري.
ځینې امریکایي سینیټرانو په دې وروستیو کې پاکستان ته ورکړل کېدونکو د ترهګرۍ په وړاندې جګړې لپاره د اتحادي مرستندویا پیسو یا کوالیشن سپورټ فنډ په میلیونونو ډالرو نیوکې کړي او وایي که پاکستان ترهګر بې له کوم توپیره ځپي، نو امریکا دې پیسې ورکړي او کنه بندې دي شي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي اسلام آباد به د دغه سي مشروطه پیسو لپاره خپل ستراتیژیکي ګټې پرې نګري.
اتحادی مرستندویا پنګي هڅ هم د دې کال تر اخره پورې کمیږي. بل د پاکستان لومړیتوب د حقانی ډلې نه بلکې د شمالي وزیرستان کنټرولول دي، تر څو چې پاکستان او افغانستان پر پوله د وسلوالو د تګ را تګ مخنیوي لپاره پوځي همکاري ونه لري دا ترهګر به زی راځي.
ډاکټر ډینیل مارکی وایي امریکا د طالبانو د کوټې او پېښور شوراګانو په پرتله پر حقانی شبکې له څو وجو پام زیات کړی دی.
امریکا او امریکایي پوځ له کلون راهیسې کوشش کوي چې طالبان او حقانی ډله سره بېلې کړي، ځکه چې که څه هم حقانی ډله د نورو طالبانو سره ډېره نږدې تړلې ده، بیا هم تر طالبانو ډېره خونړۍ ده. دوی په شمالي وزیرستان کې له خپلو پټنځایونو د بریدونو کولو ډېره وړتیا لري او افغانستان کې د شوو ډېرو حملو تر شا یې لاس دی. بلخوا طالبانو سره افغان حکومت مذاکرات کوي، نو امریکا غواړي چې دا پر مخ لاړ شي، خو د یادو وسلوالو ترمنځ توپیر کول غلط کار دی، ځکه چې حقانی شبکه هم د طالبانو د تحریک برخه ده.
د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو تل پر امریکا غږ کړی چې پر پاکستان دي د حقانی شبکې او نورو ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د یو شان عملیاتو لپاره فشار زیات کړي. پاکستان بیا وایي دوی ترهګرو ته په یوه سترګه ګوري او ټول ځپي.
د بشري حقونو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د آذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادۍ راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وایي په اونیم کال بند محکوم کړه. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
په خدیجه باندې داسې تورونه لګول سوي وو چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو ورباندې انتقاد کړی وو. دغو سازمانونو ویلي وو چې دغه تورونه د هغو رپورټونو د غچ اخیستو لپاره لګول سوي چې نوموړي په اداري فساد کې د لویو چارواکو د لاس لرلو په هکله لیکلي وو. د باکو محکمې پرون خدیجه اسماعیلوفا د بهتان لګولو، د مالیې نه ورکولو، د غیر قانوني تجارتي فعالیت او د واک څخه د ناوړه استفادې په مواردو کې ګرمه وپېژندله. د حبس تر څنګ د خدیجې په حق کې دا حکم هم سوی چې د دریو کلونو لپاره به دفتر نه لري او $300 هم جریمه شوې ده. خو هغې د یو بل تور په وړاندې چې ګنی یو کس یې انتحار ته هڅولی، وروسته تر دې براعت حاصل کړ چې شکایت کوونکی له خپلې ادعا تیر سو. میرمن اسماعیلوا چې د آذربایجان د جمهور رئیس الهام علیف او د هغه د کورنۍ د مالی راکړو ورکړو په حق لپاره پراخه ریپورټونه ورکړي، دغه تورونه یو ټګي او چلول ګڼي چې هدف یې د هغې د فعالیت بندول دي.
او اوس هم دوه ونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.90 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت د څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شراغلاست
مننه.
رامی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې داسې شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونیسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتي کرامت دی د انسان او بل کسبي یا اکتسابي. ذاتي کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی د نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره دی خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوي او باید یو له بل سره د ورورګلوي په روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نس باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شریف
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسید پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود ده. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم ده چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزور انسان ده. نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح، په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په اینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجود ده، یو ډیر غټه ستونزه ده د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح ده په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه ده په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار ده چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله شي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګ ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې په کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده د اوس متاسفانه د نشری توګو د روغ د کسانو سره هم امدار خم پام دې ډول باندې چلند لوز دې چې من دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسی دغه مشکل ته یو لار د حل پیدا کړی سي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څانګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیوز دي چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکي دا یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
مخکخه خزی
د کندهار د شزو چارو رئیس رقیا سکسی وی چې په دغه ولایت کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره یو شمیر زراعتي او هنري پروګرامونه جوړ کړي دي. په کندهار کې د ساجی راډیو خبریال صادق رشتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده. د مخکښو شزو په پروګرام کې اغلی اسکزی د خپلو هنري او زراعتي پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي.
خوشبختانه اوس فعلا په کندهار کې د ام سي دفتر لخوا څخه یو سل پنځوس تنو ښځو ته د کار موږ اجتماعي په مرکز موسیقي کې هلته په څلور بخشو کې کار کوي چې هغه خامک دی، خیاطي ده، روبندوزي ده، باف دی. او د ان ار سي دفتر لخوا څخه بیا هم د پنځوس تنو ښځو لپاره چې هم په څلور بخشو کې دي، هغه خامک دی، خیاطي ده، جلي دوزي ده او کرشنیل دی. په دا بخښو کې د کار کې د دې یو ترڅنګ یو بل فعالیت هم لري چې هغه یو سات زموږ دغه بیسواد شوز لپاره سواد زده کړو پروګرام لري او یو سات هم مکمله د حرفوي زده کړو پروګرامونه زموږ د شوز لپاره لري.
په روان کال کې تاسو د ولسوالۍ د شوز لپاره یو زراعتي پروګرام هم درلودي، کله دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي، دا څه ډول پروګرام؟
نه یوازې روان کال، موږ هر کال د شوز لپاره په زراعت بحث پروګرامونه درلودل چې سږ کال مو یو لوی پروګرام په پلان کې نیول دی. خوشبختانه قرارداد هم امضا سوی دی، انتظار او امید ودي چې لرو چې هغه قرارداد ګټونکي منوم سه شرکت دی تر څو د پروسه په عملي ډول تطبیق سي. هغه به هم زموږ د شوز باغ وي چې په هغه کې به فصل هاو شوز موږ په کار باندې وګمارو او دا باغ هم زموږ د شوز چې ریاست دی د شوز لپاره دی. دا به یو تفریحي هم وي، تر څنګ موږ غواړو چې یو نمایشي باغ جوړ کړو تر څو موږ شوز وتوانېدي په هغه باغ کې دوی کار وکړي، حاصلات یې سره راټول کړو، بېرته حاصله دغه شوز په واسطه باندې خرڅ سي تر څو بیا هم زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې په دې باغ کې مصروف اوسي. تر څنګ نور زراعتي پروګرامونه هم لرو چې مختلف تخمونه به دوی ته به ورکول سي، هغه څه چې امکانات په شوز په کورو کې ولري نو هغو ته به تخمونه ورکړي تر څو دوی په خپل کورو کې وکړي او د هغو څخه به استفاده وکړي. ډېر پروګرامونه د زراعت په بخش چې کرنه او مالداري د مختلف پروګرامونه ترسره سوي دي، خو یوازنی علت چې زموږ ښځې بیا هم تر اوسه هغه په هغه بېکاري سره لاس او ګرېوان دي، هغه دا دی چې د دیالس کاله چې کوم پروژې د ښځو لپاره وي، که په هر بخش کې وي، نه یوازې زراعت، په هر بخش کې وي، دا ډېر لنډمهاله پروژې وي. که چېرې د اوږدمهاله پروژې وي یا ښځو په هغه بخش کې حدی اقل تر وکال هغه دی مایه کیدلی او د هوغو تولید څخه دوی استفاده کوم تولید چې تولیدات چې استفاده کوي یا کوم تاوانونه چې به ته پکې ویني دوی ته څنګه کار سره کولای نو اوس په زموږ شزه په دوامدار ډول باندې کده پروژې هم نه وای دی په کار باندې مصروف وای د دوه میاشتو درې میاشتو پروژې د پنځلو سره پروژې د زموږ شزه لپاره هیڅ نه و بنیادی پروژه نه ده د دوی په سرنوشت کې دوی په ژوند کې تغییرات نه سره وصلای که چی دوامدار پروژې وي او هغه څه پروژې وي چې زموږ ښځه وکړلی سي ختم د پروژې څخه وروسته بیا د هغه څخه دوی پخپله وکولی سي تولید وکړي وکولی سي دوی هغه د هغه څخه استفاده وکړي دا به زموږ د خوند لپاره ډېر ښه وي ولې دغه دا څلور کاله چې زه راغلی یم زموږ فشار ډېر د پروژګان باندې همدا دی تر څو بنیادي پروژې زموږ د ښځو لپاره دوی لاس په کار سي که چیرې دغه د شلو چرګانو پر ځای باندې چې په ډېرو ولسوالۍ کې وویشل سول ډېرو ښځو ته ورکه ولسوالۍ او هغه هفته بعد په مرض لړلي وي مریضان یې د پاکستان څخه راوارد کړي وي هغه هفته بعد ټول یا مړې شوي وي یا اخر شوي وي چې د دوی په درنه خوړل که چیرې دغه ځای په دغو لسانو شدنو چرګانو چې ښځې ورکولې دغه پر ځای موږ د ښځو لپاره یو فارم جوړ کړی وای زموږ ښځې په سارا کې په ولسوالۍ کې د زراعت په برخه کې ډېر ماهر لري ډېر ماهر دي او ډېر تجربه لري دوی د خپل خاوندان سره پروژه کار کوي خصوصا د مالدارۍ په بخش کې خو بیخي د هغه مسؤلیت ټول زموږ د ښځو په لاس کې دی که په دغه بخش کې زموږ د ښځو لپاره دوی فارمونه جوړ کړي وای او دوی دپاره د غواوو دغو ډېرې جوړ کړي وای شاید زموږ ښځې تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې داسې لکه اقتصادي مشکلاتو ستونزه چې مخامخ ته نن ورځ بنه وای
د ولسوالۍ د ښځو لپاره د سبزیجاتو د پروسس کم پروګرام چې په دغه پروګرام کې په څومره شمېر ښځو برخه درلوده او دا څومره اغېزمن و
د سبزیجاتو پروسس پروګرام از موږ د ښځو لپاره په ولسوالۍ کې البته د یو شلتو نو ښځو وي چې په هر ولسوالۍ کې چې پنجوایي ژړۍ میوان شولکوټ ارغنداب دان دامن په دوی کې دیش دي چې نو شوسته د سبزیجاتو پروسس البته د څلور میاشتې لپاره نظري څلور میاشتې عملي د دې په اجرا سولو په خیر کې واقعا هم ډېر زیات مواد ته ورکول سو تر څو دوی وکولی سي دغه مواد له طریقه دوی استفاده وکړي او دوامدار ډول باندې د خپل پروګرامو ته دوی دامه ورکړي او دیش څنګه په کندهار ښار کې زموږ په ریاست کې تطبیق سولې چې اوس هم تاسو کولی سئ تصویره واخلئ موږ ګرین هاوس ته اماده کړی وو هغه مځکه موږ ته په اختیار ورکړله چې هغو ښځو هغه مځکه هم سمه یې کړله آباد یې کړله هم یې وکرله وروسته په هفته کې هغو ښځو د هغو موادو څخه استفاده کوله هغه په عملي ډول باندې هم تر پایه ورسله وو په آخر کې موږ دوی ته هغه کټ مکمل مواد چې به هده ډېر هم وه دوی ته تفضیح سول ورکول سول
تاسو چې وروسته دغه ښځې په ولسوالۍ کې تعقیب کړي دي دوی څونه د خپل کار څخه راضي دي
موږ په دې باندې څخه تحقیق کوو په دې خاطر باندې چې اوس د دې باندې به دا شیان دوی کرمیان دوی به اوس موسم دی چې دوی وچي او کله کشته دی کال بخارا د بنډي بانجان دی دا به اوس د دې باندې خدوی وچي د دې پروسس په موږ لیدنه کتنه وکړو موږ خپل نمایندګان بورواستو بیا په اوس موږ گزارش ورکړو چې د استفاده ترې کړی دی کړنه کړی
د کندهار د ښځو د چارو ل رئیس رقیا سکزی څخه په مننه چې زموږ خبريال صادق رښتینی پښتنو ته ځوابونه ورکړل
azadiradio.com راپورنه مرکه